بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو د خبرونه په پیل کې درته د جواد پناهی په आवाज د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سوره د یوسلو اتلسم او یوسلو نولسم آیاتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه. او ناپوهو کسانو وو ویل چې ولی خدای زمونگ سره خبرې نکوی، یا مونگ تا یو آیت یا نخه ولی نرزی. دغس خبرې به هغو خلکو هم کولی چې تر دوی مخ کې تیر شوی دی، او د دوی ټول زړونه سوچونه او فکرونه پناپو هی که یو ډول دی، خو مونگ د یقین کونکو لپاره نخه او آیتونه بیخی څرګند او روخانه کړی دی. مونگ ته په حقه د زری ورکولو او ویرولو لپاره ولیگلی، او ته د دوزخیانو د گمراهی مسئول نه یې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنئ. عیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د وري یا د حمل د میاشتې 14 او د یو زر څلور سوه څلور څلوېښتم قمري کال د رمضان الکریم د مبارک میاشتې دولسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې له درېیمې نیټې سره سمون خوري. یادونه کوم چې زه الیاس قرابیدي سره د ملګرو به د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړو. له معمول سره سم په سر کې به د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ځان ته وړاندې سي. ورپسې به هم د یوې سیاسي تبصرې په چوکاټ کې د روسیې د بهرني سیاست نوې نظریې ته یوه کتنه وکړو. بیا به تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. له هغه وروسته به هم د نوروز او پسرلی پاک له یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د رمضان د مبارک میاشتې ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني تماس کې د یو بل د لیدلو فیصله کړې. د ایران حکومت اسرائیل رژیم ته خبرداری ورکړی. ایران سره د قضایي همکاریو د پراختیا لپاره د افغانستان د لوی څارنوالو غوښتنه. او په الاقصی جومات کې په لمونځ کوونکو باندې د اسرائیل د رژیم برید ته د حماس د غورځنګ سخت غبرګون. اوس مهم په امر اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ټلیفوني تماس کې په راتلونکو ورځو کې د یو بل سره د لیدلو لپاره موافقه کړې. د ایران د خارجه وزارت له راپور سره سم د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ له خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره په ټلیفوني تماس کې د دوه اړخیزو اړیکو له پراختیا څخه خوښي څرګنده کړه او د ګاونډیتوب د سیاست په بنیاد د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار وکړ. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د ملاقات په ضرورت باندې په ټینګار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیا ځلې ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو په لړ کې له دواړو خیزو اقداماتو څخه خوشي څرګنده کړه. د چین په پلازمینې بیجینګ کې د ایران او عربستان ترمنځ په مذاکراتو کې هوکړه سوې چې دواړه هیوادونه له اوو کلونو وروسته خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل کړي. ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو د لیدکاته په ترڅ کې د سفیرانو د لیږدولو او د سفارتونو د خلاصولو لپاره د عملي اقداماتو لپاره زمینه برابره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند په سوریه کې د اسرائیل رژیم په بریدونو کې د دوه ایراني فوځي سلاحکارانو شهادت ته په اشاره سره ویلي چې ترهګریز اقدامات بې ځوابه نه پاته کیږي. د ایران د دولت ویاند علي بهادوري جهرومي په خپل ټویټر کې ولیکل په بیړنیزو حالاتو کې له خپلو سرحدونو بهر ترهګریز اقدامات د سیونیستي رژیم او د نورو ترهګرو حکومتونو عادت ګرځېدلی څو په دې ډول عامه افکار بې لاړې کړي او خپلې کورنۍ ستونزې پټې کړي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران دوه پوځي سلاحکاران ډګرمن میلاد حیدري او تورن مقداد محقانی جعفر آبادی د جمعې په سهار په سوریه کې د سوینس رژیم په بریدونو کې په شهادت ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی هم په سوریه کې د سوینس رژیم په برید کې د دوغو دوو پوځي سلاحکارانو شهادت له تکفیري ټروریزم او د هغه له ملاتړو من جمله اسرائیل رژیم سره د ایران د ستر ولس د مبارزې بیه وباله. د ایران د خارجه وزارت ویاند د یادو شهیدانو له کورنیو سره د غم شریکۍ په ترڅ کې زیاته کړې په سوریه باندې د سیونیس رژیم د بریدونو دوام د دې هیواد د ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا او د نړیوال قانون سره په ټکر کې دی چې د ترهګرو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د ایران سمندري حدودو ته د امریکا د پوځي الوتکې له ننوتلو وروسته د ایران سمندري ځواکونو دغه الوتکې د خبرداری په ورکولو سره د ایران هوایي حریم ته د هغه د ننوتلو مخنیوی کړی دی. تیره ورځ د غرمې پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو آی پی درې ډوله الوتکې د فارس خلیج او د عمان د سمندر د پاڅه د ایران هوایي حریم ته ننوتی چې د ایران د سمندري ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ سوه او د سیمې پرېښېدلو ته مجبوره سوه. دغه استخباراتي الوتکه د معلوماتو د راغونډولو په هدف د ایران هوایي حریم ته د ننوتلو هڅه کړې وه. د ایران سمندري ځواکونه د هند په بحیرې او د فارس خلیج په اوبو کې د سیمې تر ټولو په پیاوړی ځواک بدل سوی چې په ډول ډول جنګي کښتیو او اوبتلو باندې سنبال دی. د ایران سمندري ځواکونه په کورنیو او نړیوالو اوبو کې د امنیت د ساتلو په موخه د مختلفو عملیاتونو د ترسره کولو له وړتیا څخه برخمن دي. په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت لوی څارنوال په کابل کې د ایران د سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د دواړو وادونو ترمنځ د عدلي او قضایي همکاریو د پراختیا غوښتونکی سو. د افغانستان لوی څارنوال مولوی شمس الدین پهلوان په کابل کې د ایران د سفیر له مرستیال سید حسن مرتضوی سره په کتنه کې تهران ته د خپل وروستی سفر په هکله د معلومات د شریکولو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عدلي او قضایي همکاریو د پراختیا په ضرورت ټینګار کړی دی. مولوی شمس الدین پهلوان تهران ته د خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د قضایي او عدلي چارو او د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یو مثبت بخښنه غواړم یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان لوی څارنوال همدارنګه د ایران له بندونو د 855 افغان بندیانو له خوشي کېدو څخه خوشحالي څرګنده کړه او د دې بهیر د دوام غوښتونکی سو. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ ورورګلوۍ ته په اشارې سره وویل افغانستان د ایران د اسلامي جمهوریت د غوښتنو په وړاندې بې پروایي نه کوي او ډېر ژر به د ایراني بندیانو د خوشي کېدو زمینه برابره سي. د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی هیله وښوده چې ډیر ژر په افغانستان کې د ایرانی بندیانو د خوشي کېدو زمینه برابره سي او هغوی بیرته خپل وطن ته راستانه سي. د پریزیدیوم په نامه یوې انګلیسي موسسې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درویو برطانوي وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دغه انګلیسي مسیح پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دوو نیول سویو برطانوي وګړو له کورنۍ سره په تماس کې دی. د بلې خوا څخه بیا د انګلیس د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې له دوغو نیول سویو برطانوي وګړو سره کنسولي تماس ټینګ کړي. د یادی موسی غړي سکاټ ریچارد سکای نیوز ته ویلي په دې باور دی چې نیول سوي برطانوي وګړي روغ دي او ښه چلند ورسره کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا تر اوسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پتلۍ له لارې څه باندې 115,000 ټنه له افغانستانه بهر انتقالات ترسره سوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، آقینې او تور غونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 125,104 میټریک ټنه توکي لېږدول سوي دي. په یادو توکو کې 110,015 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او تالک پاوډر دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې وایي دوی د هرې ورځې په تیریدو سره د خپلو چارو د لا پراختیا او شوالی لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د افغانستان د سوداګرو تر ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. په کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي چې په تېر لمریز کال کې په ټول افغانستان کې څه باندې 15,000 پاسپورټونه ویشل سوي دي. په افغانستان کې د پاسپورټ عمومي ریاست ویاند نورالله پټمن وایي چې د پاسپورټ د ویش بهیر په عادي ډول جریان لري او هره ورځ 10,000 پاسپورټونه ویشل کیږي. پټمن زیاتوي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په شفاف ډول روانه ده او تیر کال تر 200 زیات کمیشنکاران او جالکاران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل سوي دي. خو د مسیر له راپور سره سم د پاسپورټ ځینې غوښتونکي نیوکه کوي او وایي چې د پاسپورټ د ویش بهیر په پڅوالي سره مخ ته ځي. د حماس د غورځنګ ویاند اعلان کړی چې په الاقصی جومات او په لمونځ کوونکو باندې د سیونیستي رژیم د ځواکونو یرغل به په نیواکي فلسطین او بهر کې د اسرائیل د رژیم لپاره سختې پایلې ولري. په تېره ورځو کې د سیونیست رژیم پوځیانو په الاقصی جومات باندې یرغل کړی او فلسطیني لمونځ کوونکي د وسلو په زور له جوماته ایستلي دي. دا حماس د غورځنګ ویاند حازم قاسم خبرداری ورکړ چې د فلسطیني لمونځ کوونکو په وړاندې د سیونیست رژیم غلیمانه اقدامات به د شخړو او لانجو د زیاتېدو لامل سي. هغه یادونه کړې چې د فلسطیني لمونځ کوونکو ځورول له ټولو انساني ارزښتونو سره په ټکر کې دی او د دې کار د پایلې مسؤلیت هم اسرائیل رژیم ته ورګرځي. د حماس د غورځنګ ویاند جوته کړې چې په الاقصی جومات کې په فلسطیني لمونځ کوونکو برید د اسرائیل د رژیم ترهګریز چلند ښیي. دغه رژیم فکر کوي چې په دغو کارونو سره په جومات کې د فلسطینیانو د اعتکاف او عبادت مخنیوی کولی سي. الاقصی جومات د فلسطیني مسلمانانو او د اسلام د هویت په یوه بیلګه بدله سوې چې تل د اسرائیل د رژیم د غلیمانه اقداماتو هدف ګرځېدلی دی. د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې په یو کافي شاپ کې د چاودنې د امله ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تاسل له راپور سره سم په یاد چاودنې کې کابو اووه کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. په چاودنې کې یو وتلی روس ژورنالیست ولادلین تتراسکي هم وژل سوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره سوې چې پکښې دغه روس ژورنالیست ته ورکړل سوې تحفه چاودنه کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
قدر منو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی د روسي بهرني سیاست نوې نظریه ته یو کلی کتنه. هیله ده تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د خارجه وزارت نوې نظریه تصویب او په دې زمینه کې یو فرمان هم لاسلیک کړی. پوتین د روسیې د امنیت شورا له دایمي غړو سره په کتنه کې وویل په نړیوال ژوند کې ریښهییز بدلونونه موږ د روسیې د بهرني سیاست د نظریې ارزول چې د ډیپلوماتیک فعالیت اصول دندې او لومړیتوبونه مشخص کوي د ستراتیژیک پلانونې اصلي سندونه جدي اصلاح ته اړ باسلی دي. د روسیې د بهرني سیاست د نوې نظریه په سند کې داسې مختلف مواد شاملېږي چې ځینې تر ټولو مهم شمیرل کېږي. لومړی دا چې په دغه مهم سند کې دې موضوع ته اشاره سوې چې روسیه نه ځان د لویدیځ دښمن ګڼي او نه له لویدیځ سره په اړیکو کې ځان منزوي او د هغوی په نسبت هیڅ ډول غدیمانه اراده نه لري. دا چاره د روسیې په ضد د امریکا په مشرۍ د لویدیځ پراخو نفسیاتي تبلیغاتي جنگ ته په پام سره چې روسیه د لویدیځ چورلیز د نړیوال نظم د یو دښمن او د لویدیځ زده سختو مخ لرونکو په توګه معرفي کړي یو معنا پیدا کوي. په تیره بیا د اوکراین د جنگ له پیل وروسته امریکا او نور لویدیځ هیوادونو په دوامداره ډول هڅه کړې سو روسیه د یو تیرېګر قدرت په توګه مطرح کړي. په داسې حال کې چې مسکو له دغه جنګ مخکې په کراتو لویدیځ او ناټو ته د ختیځ په لور د پراختیا او په تیره بیا په دغې پوځي موسې کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د دوامدارو هڅو په باب چې د روسیې د ملي امنیت له سرو کرښو د تیرېدا په معنا ده خبرداری ورکړی و. نو ځکه د روسیې د لوړ پورو چارواکو له نظره په اوکراین باندې پوځي حمله چې دوی پوځي عملیات نوموي په حقیقت کې د روسیې د موجودیت او ملي امنیت له خطرې سره د مخامخېده او د لویدیځ د پراختیا غواړي خو یې د مخنیوي لپاره یوه هڅه ده. یو بله موضوع چې په دغه سند کې مطرح شوې ده چې روسیه پر دی او د دی پر متحدانو باندې د حملو د مخنیوي او ناکامولو لپاره له وسلوال ځواک استفاده کولای سي. دا چاره هم اوس په اوکراین کې د روسیې پوځي اقدامات ته په پام سره او له دې مخکې د ډله ییز امنیت د موسسې د ځواک په چوکاټ کې په قزاقستان کې د پوځي لاسوهنې ته په پام سره مستاق پیدا کوي. د روسیې د نوې بهرني سیاست په نظریه کې یوه بله مهمه موضوع د دغه مطلب روښانه کول دی چې روسیه په نړیوال اقتصاد کې له خپل موقعیته د غیر ملګري هیوادونو په ناسم استفادې کې د دغو هیوادونو د وړتیاو له کمیدا سره مرسته کوي. دا موضوع له یوه پلوه د نویو واقعیتونو په تیره بیا د نویو راپنځېدلو اقتصادونو د زیاتېدونکې ودې په اساس د نړیوال اقتصاد تجارت او مالیې د بیا تعریف لپاره له چین او د بریکس ډلې له نورو غړو هیوادونو سره یو ځای د روسیې دوامدارې هڅې او له بل پلوه د هیوادونو په بای کاټولو او پر دی د فشار پاچولو سره د سلطپالو موخو او سیاستونو د پر مخ بیول لپاره د اصلي نړیوال اسعارو په توګه د ډالر له برلاسه موقعیت څخه د امریکا ناوړې استفادې ته په پام سره معنا پیدا کوي. د روسیې د بهرني سیاست په نوي سند کې څلورمه موضوع د دې چاره روښانه کول دی چې د نورو هیوادونو په راغنده بې پلوه او غیر دوستانه سیاستونو سره د دوی په نسبت به د روسیې کړچار معلوم کړي. دا چاره به په دې معنا ده چې مسکو به د نورو هیوادونو په وړاندې د خپلو سیاستونو او کړچار په ټاکنې او اجرا کې د دوی د چلند د څرنګوالي په اساس عمل وکړي. په دغه سند کې یو بله مهم مسله دا ده چې پکښې روښانه سوې په نړۍ کې د امریکا د سلطې د اثارو له منځه تلو او د بدماشۍ او زیاتو غوښتنې د څنګ ته کولو لپاره د شرایطو رامنځته کولو ته بل مریتوب ورکړي او په دې لړ کې مسکو امریکا د نړیوالې سولې او خپل امنیت لپاره د یوې خطرې اصلي سرچینه ګڼي. د سیاسي تفسیرې پای. قدر من اوریدونکو اوس به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. له هغه وروسته به د نوروز او پسرلی پاک له یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ او په پای کې به هم د رمضان د مبارکې میاشتې ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/bs زموږ د پاڼې درک دی.
د تاریخ پانا دیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنه عزیزانو سم د تاریخ او بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګلبرز یا دوشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د وری د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د اپریل له 3 نیټې سره برابر ده. دیوی زدمان آویدون که ده قمری کال ده جنتره پا اساس ده یو روایت لمخی ده روژه ده مبارک میاشت دول سمنیته پر حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیها ده انجیل آسمانی کتاب ده نازل ده و رزده. انجیل د زیرې په معنا یو یونانی لفظ دی او مسیحیانو هغه له دې امله زیرې بولي چې د هغوی په عقیده حضرت عیسی علیه السلام ځان د خلکو لپاره قربانی کړ چې په دا ډول ټول خلک د دوژخ له اوره بچ کړي او د هغوی دغه انجیلونه د جنت زیرې دي. د دغه کتاب نوم په قرآن کریم کې 12 ځله ذکر شوی. قرآن انجیل د خدای کتاب بولی، خو هغه انجیل یو آسمانی کتاب بولی چې په احکامو او بشری وظایفو او دندو باندې مشتمل دی. د بشر ژوند تنظیم کړي او منظم کړي لکه څنګه چې د الهي دینونو شان وي. هغه څه چې د مسیحیانو ترمنځ د انجیل په نامه موجود دی د حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام سوچه انجیل نه دی، بلکې د هغه حضرت د حواریونو او د شاگردانو روایتونه او مطلبونه اخستنې دي. آسمان ته د حضرت عیسی ابن مریم له خطو وروسته د انجیل مقدس کتاب له بدلون، لاسوهنې او حتی له نابودۍ سره مخامخ شو، تر دې چې هغه لومړنی کتاب چې د انجیل په نامه ولیکل شو مارکیون انجیل و، چې د حضرت مسیح علیه السلام له میلاده کابو 1430 کاله وروسته په وړه آسیا یا یونان کې ولیکل شو. له دې وروسته د مذهبي مشرانو او مبلغانو لخوا د انجیل په نوم نور کتابونه تالیف او په 4 میلادي پیړۍ کې مسیحیت ته د روم د امپراتور له راوړېدو وروسته د مسیحیت کلیسا د یو انجمن په جوړولو سره د مسیحیت د معتبرو او مقدسو کتابونو د غوره کولو په باره کې په بحث او څېړنه لاس پورې کړ او له مسیحیت سره له اړوندو هغو 1600 انجیلونو، رسایلو او تاریخونو څخه چې په کلیساګانو او مذهبي ټولنو کې به لوستل کېدل یوازې 28 کتابونه غوره کړل او هغه یې د تورات په مقابل کې چې په عهد عتیق مشهور و عهد جدید ونومول. له دغو 28 کتابونو څخه 4 کتابونه د مسیحیت د مختلفو مذهبونو ترمنځ د برتر انجیل په توګه وپیژندل شو چې په دا ډول دی: متا انجیل، مرقس انجیل، لوقا انجیل او یوحنا انجیل. دغه ټول کتابونه آسمان ته د حضرت عیسی علیه السلام له ختلو لسکونه کاله وروسته راغونډ کړای شو. یو زر څلور سوه درې څلوېښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې په 12 نېټه له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له هجرته لږه موده وروسته هغه حضرت د انصارو له هر کس سره د مهاجرینو د یو کس د ورورولۍ تړون وتاړه. مهاجرین هغه کسان وو چې له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای مدینه ته هجرت کړی وو او انصار د مدینه مسلمانان وو چې د مهاجرینو کوربه ګڼل کېدل. همداراز د اسلام قدرمن پیغمبر د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د تړون په دستورو کې حضرت امام علی علیه السلام په دنیا و آخرت کې خپل ورور وباله. د مهاجرو او انصارو ترمنځ د ورورولۍ په تړون کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دغه په زړه پورې اقدام د مسلمانانو د زیاترو قومي او قبیله یي اختلافاتو او همداراز مدینې ته د مکې د مسلمانانو د هجرت په وجه د رامنځته شویو مشکلاتو له هواري سره مرسته وکړه او د دښمنانو په مقابل کې د هغوی صفونه لا زیات مضبوط کړل. هغو مسلمانانو چې د اسلام د قدرمن رسول په حکم په دغه ورځ د یو بل ورونه وبلل شول د یو بل په اړه زیاته قرباني وکړه.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال يحول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرزینه
گرانو او قدرمنو دوستانو زیب شاهین
او زه فاطمی
د نوروز له پنځم ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده زموږ د تیرو پروګرامونو په شان دا پروګرام به هم ستاسو د خوښي او پام وړ وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو د پسرلی در رسیدو په وجه تاسو ته هم مبارکي وړاندې کوو. د ایران خلک او همداشان نور هغه هیوادونه چې د نوروز جشن لمانځي هر کال په دې ورځو کې د نوروز د اختر ورځو ته سترګې په لاره وي تر څو د ښکلي او خوشحالۍ ډک او جذاب پروګرامونو په ترسره کولو د نوي کال راتګ ولمانځي. د کال د بدلیدو وخت او لید او کتنه او په نوروز کې واړه او لوی جشنونه چې ایرانیانو او د نورو هغه هیوادونو لپاره چې د نوروز اختر لمانځي دا مراسم په لوی به اختر وګڼي چې د انسان له بدن او روح د یو کال کار او دوامداره هڅې ستړیا لیرې کولو او له طبیعت سره د انسان د روح او بدن تازه کولو لپاره یوه پلمه وي. خو موږ ټولو ته پته ده چې د نوي کال یعنی نوروز د تیرو کلونو له نوروز سره توپیر لري. تیر شوی کال د ایران او په نړۍ کې د نورو ډیرو کسانو لپاره سخت او یو ستونزمن کال و. په دې کال کې کورونا وایروس سبب شو تر څو خلک هغه شان چې زړه یې غوښتل او توانېدل له یو بل سره کتنه وکړي او له خپلوانو او نږدې کسانو سره وګوري او له خپله کورنۍ سره د خپلو کتنې لپاره تګ راتګ وکړي. له بده مرغه اوسني شرایط څه دا رنګ دی چې د ټولنیزې فاصلې ساتل او له وړوکو او لویو غونډو ډډه کول ضروري دي.
دا حالت بیا په ځانګړي ډول د ایران د خلکو لپاره ډیر ستونزمن دی. څوک چې له دې لرغوني او ملي اختر سره خپل روح تازه خوشاله وي او له دې ستونزې سره یو لړ منفي احساسات هم له ځان سره راوړي چې د ټولو سرګندې د خواشینۍ او ناامیدۍ احساسات دي، خو حقیقت په منلو د وضعیت ښه کېدو په هیله د دې ستونزمن حالاتو په زغم کې مرسته وکړي. که موږ دا توان ولرو چې د خپلو توقعاتو او هیلو ترمنځ فاصله له یو رخصتیو د تمې او موجود واقعیت ترمیز خلا ډکه کړو، نو موږ کولی شو خپله رخصتي په داسې ډول پلان کړو چې له یوې خوا د خوندیتوب او روغتیا ترمیز او د نوي کال جشنونو او نوروز لیدنو سره معامله کې توازن وساتو. البته موږ باید هڅه وکړو چې د نوي کال له شروع کېدو راهسې له ټولو مراسمو ګټه پورته کړو، او که څه هم طبیعي خبره ده چې له خپلو له لرې لیدل او کتنه وکړو، خو موږ باید دې ته پام وکړو او یاد وساتو چې دا ځان ساتنه زموږ د او د هغوی لپاره د نوي کال تر ټولو غوره ډالۍ ده چې موږ یې یو بل ته ورکولی شو. د دې مقصد لپاره دا به غوره وي چې موږ له کورنۍ او ملګرو سره خبره وکړو او د نوي کال د جشنونو او مراسمو ترسره کولو لپاره یوه بله چاره او لاره ولټوو. د مثال په توګه کولی شو د نوی کال پر رسیدو سره د ملاقات او کتنې په ځای خپل عزیزانو ته د انټرنیټ او ټولنیزو چینلونو او سوشل میډیا له لارې د پیغامونو په استولو سره مبارکي ووایو او د دارنګه وسیلو په استعمالولو سره په مجازي فضا کې له خپلوانو او عزیزانو سره یو ځای شو او له دې لارې د انځورونو او ویډیوګانو په شریکولو سره د نوی کال ښکلې شیبې او یادونې شریکې کړو.
قدرمنو دوستانو، د دې لپاره چې سږ کال له خپل سنتي او لرغوني مراسمو د خپل روح د خوشحالېدو لپاره پوره پوره ګټه پورته کړو، باید لاندې ټکو ته پام وکړو. هڅه وکړو چې هغه سیزونو ته پام وکړو چې د هغه کارونو په ځای چې د کولو توان یې نه لرو، خپل تمرکز هغه کارونو ته وکړو چې زموږ او د نورو لپاره ګټه لري او ترسره کولی شو. د یو بل خیال وساتو او هڅه وکړو له خپل کورنۍ او ملګرو سره خبرې اترې وکړو او له احساساتو سره د دوی احساساتو ته پاملرنه وکړو. موږ تل د زړه له کومې مننه کوو او د هغه ټولو لپاره د مهربان خدای څخه مننه کوو چې هغه په دې سخت وخت کې موږ ته راکړ. د مهربان خدای باید موږ تل د زړه له کومې مننه وکړو او مننه یې وکړو چې دا سخت وخت په موږ باندې آسانه کړي او له دې نه شکر وکړو. هغه کسانو ته چې له زړه ورسره مینه لرو ډالۍ ورکول هیر نه کړو، که څه هم په دې نوي کال او له نورو کالونو دې کال ضروري دی چې زیاتې ډالۍ په ورکولو سره د هغې او خپل ځان لپاره دا وخت یاد لرونکي وګرځوو. زیات وخت له ماشومانو سره تیر کړو او د نوی کال د پیل په پلمه له هغې دا واړه جشنونه په لوی اختر بدل کړو. د روغتیایي پروتوکولونو په خیال ساتنې سره چې چارواکو ټاکلی دی، تر امکان پورې له ټولو آیینونو او سنتي مراسمو چې په هغې کې کورنۍ او موږ په خپله له میرمنې او ماشومانو سره نږدې پاتې شو.
له بده مرغه د کورونا وایرس په ډېرې اسانۍ سره د لاس په ورکولو او د یو بل ښکلولو یا انتقال ورکوونکو کسانو سره نږدې کېدو له لارې په ډېرې اسانۍ سره نورو ته منتقل کیږي او دا وایرس د نوروز په لیدو کتو کې او د کورنیو ترمنځ د وړو غونډو په جوړولو سره کولی شي ډېر زر نورو ته منتقل شي. نو بس منطق حکم کوي چې د نوروز له لیدو او کتو ډډه وکړو او له دې وایرسو سره په مبارزه کې کور کې پاتې شو، چې په دې وایرسو د برلاسه لار هم دا یوه ده او یو بل ته ژمنه ورکړو چې کله هم د کورونا وایرس وبا ختم شي نو له یو بل سره به کتنې او لیدنې لپاره تګ راتګ کوو. په دې ورځو کې د کورنۍ غړي کولی شي خپل وخت مدیریت کړي او د زړه پورې کارونو لپاره پروګرامونه وټاکي چې هم یې په کور کې د کورنۍ له ټولو غړو سره ترسره کیږي، لکه د کتاب مطالعه، د کورنۍ له غړو سره خبرې اترې، د ټلویزیون کتنه او دارنګه نور کارونه دي چې کورنۍ په خپلو کې ترسره کولی شي.
عزتمنو اوریدونکو، بله مسله چې باید ورته شپام وکړو، له غیر ضروري سفرونو پرهیز دی. د نوروز تعطیلات یا رخصتیان هر کال د ګرځېدو لپاره یوه ښه بهانه ده، او تقریبا اکثر کورنۍ په دې ورځو کې هڅه کوي چې د نوروز له رخصتیو څخه پوره ګټه ترلاسه کړي. خو د یو کال راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د سفر او غیر ضروري مسافرت نه کولو خبر یو چې د ویروس د انتقال په لاره کې یو ډیر مهم رول دی، نو باید دې کال له غیر ضروري سفر او مسافرت څخه ډډه وکړو، او د مسافرت په ځای په کور کې دا رنګه ماحول تیار کړو چې په تېره بیا د ماشومانو لپاره چې دا ورځې په خپلو کې سره په خوشحالۍ تیرې کړو او د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړو.
ګرانو او محترمو دوستانو، د نننی پروګرام د وخت هم ختمیږي. هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. بیا به د داسې یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخت ښاد او آباد اوسئ.
روجا
دا خدای میلمستیا،
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
کرنو قدر منو اوریدونکو، روجا د خدای میلمستیا نو میلری له دولسمه برخې سره ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو، او لمنی ډک سلامونه
تاسو ته هم وړاندې کوو. دوستان او ستاسو د روژو او عبادتونو د قبلېدو په دعا سره راځو له یوې لنډې شاندمې نه وروسته.
خواګوردون کولګه څنګه چې پوهیږه د روژې برکتناک شپې ورځې دي او د حق د رحمت د بې پیان سمندر غاړې ته رسیدلې یو. په دغه ورځ کې زموږ ساګانې تسبیح او عبادتونه مو لا بل هر وخت ډیر د علم د پروردګار په درگاه کې د قبلېدا وړ دي. رمضان د روح د پاکولو او له ګناهانو د ځان د لرې ساتلو میاشت ده. د رمضان میاشت د هغو کسانو لپاره چې د زړه خواندان دي للتی پو زری پو ټکو ډکه ده. هغه میا چې د نفس بده او ککړتیاوې پاکوي او انسان لوړو افقونو ته الوځوي. کله چې د روژې په میاشت کې یو نوی تا بوای چې یو باران وریږي تر څو د باغ وچې نیالګي تاند او زرغون کړي.
عزیزانو، دا ټولو نعمتونو په منځ کې چې خدای تعالی موږ ته رابخښلي دي، که هغه واړه دي او که لوی، له مادي ها معنوي دواړو په هغو کې یو نعمت داسې هم شته چې موږ ته ډیر نږدې دی، خو موږ ورڅخه زیاتره وختونه غافل یو، او هغه خپله خدای تعالی دی. د هغه قدرتمن خدای په حضور کې شتون چې هر څه یې په واک کې دی، داسې نعمت دی چې په موږ کې زیاتره خلک یې په سمه توګه نه درکوي. خدای تعالی په سوره قاف کې فرمایي: زه انسان ته د هغه د مرۍ له رګه ډیر نږدې یم، هغه همیشه او په هر ځای کې حاضر دی، زموږ غږ اوري، زموږ د زړونو په راز خبر دی او زموږ په نیتونو پوهیږي، خو موږ همیشه د هغه د شتون د درکولو قدرت نه لرو. زموږ ګناهونه او ناخوښ عملونه، نیتونه او بد اخلاق سبب کیږي چې موږ د خدای شتون او څارنه هیروو. دا ناغوره کړنې د یوې پردې په شان زموږ د زړه په کړکۍ پریوزي او موږ د دنیا د حقایقو له لیدلو بې برخې کوي. خدای تعالی تل حاضر دی. هر سا چې اخلو او هر قدم چې پورته کوو، هر شپه چې ویده کیږو او هر سهار چې له خوبه راپاسیږو، هغه دی چې زموږ سره مرسته کوي او دوباره ژوند رابخښي. دا موږ یو چې کله حاضر یو او کله غایب، او هر کله چې حاضر یو د هغه مهرباني او عنایت دی. د خدای تعالی په نزد زما شتون د خدای د شتون د درکولو په معنا دی. هر وخت چې موږ د خدای تعالی د همیشنی شتون د درکولو قدرت ولرو، موږ به هم د هغه په محضر کې حاضر یو. البته زموږ غیبت په دې معنا نه دی چې خدای تعالی زموږ له احوالو او اعمالو غافل دی، نه، بلکې د خدای په حضور کې له خپل شتون زموږ د غفلت په معنا دی. خدای تعالی خپل دغه همیشنی شتون د قرآن په وجود کې جاری کړی دی. قرآن کریم له خپلو بندگانو سره د خدای کلام او خبرې دی. کله چې موږ دا کلام اورو او یا یې لولو، نو خامخا به مو په یاد وي چې د خدای تعالی په محضر کې یو. همدا وجه ده چې د اسلام مشران تل موږ تل د قرآن لوستلو او په آیتونو کې تدبر ته هڅوي، او دا سپارښتنې د روژې په میاشت کې اوج ته رسیږي.
وګوره دونکو، تل مو اوریدلې دي چې په رمضان کې د خدای تعالی عرش مکی ته نږدې وي، خو حقیقت دا دی چې خدای عرش تل مکی ته نږدې وي. لکه څنګه چې خپله همیشه له شهرګه مونږ ته ډیر نږدې دی، خو په رمضان کې دا مونږ یو چې په عبادت او د قرآن په لوستلو سره ځان د غفلت له دایرې وباسو او د خدای تعالی عرش ته نږدېوالی درک کوو. که د خدای تعالی مهرباني او رحمت او هدایت نه وي، نو مونږ هیڅکله داسې درک او پوهې ته نشو رسېدلی. رمضان ته د قرآن سپرلی ویل کیږي، هغه سپرلی چې د انسانانو ژوند لکه د غوټیو د قرآن په څانګو باندې راټوکیږي. هر کس د قرآن له مفاهیمو څخه د خپلې خوښې او پوهې په اندازه ګټه پورته کوي، او دا ګټه که څه هم کمه وي، خو د انسان د معنوي ودې لپاره یوه وسیله ګرځي. د هغې ودې لپاره چې په راتلونکي کې په قرآن باندې د لا ښه پوهېدا او ورڅخه د لا زیاتې ګټې پورته کولې لپاره به یو پل وګرځي. خدای تعالی چې خپله د ټولو نړیوالو مقصد او هدف دی، دغه مقصد ته د رسېدا لاره یې هم په ګوته کړې ده. دا لاره له حضور او شتون څخه تیریږي. له هغه حضوره چې د قرآن په لوستلو ترلاسه کیږي، که دا حضور ترلاسه شي، نو زموږ ټول ژوند به د خدای په رنګ کې رنګ شي، او دا به زموږ په ټولو ټولنیزو اړیکو کې هم شامل وي. څوک چې د خدای تعالی په حضور او په خپلو عملونو باندې د هغه په نظروالی خبر وي، هغه نه یوازې په خپل خلوت او تنهایی کې، بلکې له نورو سره په خپل کړچار او سلوک هم تل د خدای تعالی رضایت په نظر کې لري. د نورو پر حق تیری نه کوي، په چا باندې ظلم نه کوي، او تل د ټولنې خیر او ښېګڼه غواړي.
قدرمنو دوستانو، د پروګرام په دې برخه کې د روژې نیولو په احکامو پورې د اړوند مطالبو په دوام کې د صحیح روژې لپاره د ځینو ټکو یادونه کوو. په دې کې ځینې مهم شیان په دا ډول دي: د روژې وړومبنی شرط مسلمانی او ایمان دی. څوک چې مسلمان او یا مؤمن نه وي، د هغه روژه صحیح نه ده. همداشان د هغه کس روژه صحیح نه ده چې لیونۍ یا بیهوشه او یا په نشې کې وي. د روژې د صحیح والي یو بل شرط دا دی چې په سفر کې ونه اوسیږي. د اسلامي احکامو له مخې په کوم سفر کې چې لمونځ نیم او کسر کیږي، په هغه کې حتی مستحبي او ثوابي روژه هم نه کیږي، مګر دا چې داسې نظر او منخطه یې کړی وي چې پلانۍ ورځ به روژه نیسم، نو په دغې ټاکلې نیټې په سفر کې هم روژه نیولی شي. د اسلام په مبین دین کې د روژې د صحت یو بل شرط د روژتي کس لپاره د هغې بې خطروالی دی. په دې بنیاد که روژه د یو کس لپاره تاوان ولري، که په خپله په دې خبره پوه شي، او که باوري ډاکتر ورته دا خبره وکړي، نو په کار دی چې روژه ونه نیسي. د روژې نیولو نیت کول او د روژې له باطلوونکو کارونو ډډه کول هم د روژې ضرورتونه دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په دې مینځومان کې د روژې د واجبوالي د شرطونو په هکله ځینو ټکو ته پاملرنه ډیره مهمه ده. انسان نشي کولی چې د لوږې له کبله د کمزورۍ د احساس په وجه روژه وخوري، خو که د کمزورۍ احساس یې دومره زیات شي چې زغمل یې ډیر ګران وي، نو روژه ماتولی شي. او همداشان که ورپاره تاوان یا د تاوان ویره لري، نو هم یې خوړلی شي. په دې وجه کومې جنکۍ چې د بلوغ عمر ته چې د نهو کمری کلونو پوره کیدل پکې مشهور دي، ورسیږي، نو روژه نیول پرې واجب کیږي. او یوازې د سختۍ او بدني کمزورتیا په شان وجوهاتو یې پرېښودل روا نه دي. که د هغوی لپاره ضرر او تاوان ولري او زغمل یې ورته ډیر ګران وي، نو روژه یې خوړی شي. روژه یو داسې عبادت دی چې ورسره شوق لرونکی کس یې د ویرې او مجبورۍ له عمله نه، بلکې د مینې او رغبت په خاطر نیسي، او پکې د عاشق او معشوق اړیکه په ښه توګه لیدل کیدلی شي. انسان د معشوق د رضایت خوشحالولو لپاره په پوره شوق او مینې سره له خوړلو ډډه کوي، او څه چې زړه غواړي هغه نه ترسره کوي. په دې حالت کې هغه داسې دی چې له پروردګار سره د مینې د خوند په وړاندې ورته ټول خوندونه بې ارزښته دي، او د ځان د شاوخوا پیښو هیڅ پروا نه کوي. حتی ډیر غوره خواړه او شربتونه یې نظر ځان ته نشي اړولی. دا ټکه د دین د بزرګانو الهي اولیاو په ژوند کې لاورای لیدلی شو. هغوی چې کله د خپل معشوق خبره کوي نظرونه د هغوی له عارفانو زمزمو ډکیږي. حضرت امام علی علیه السلام په خپل رازونیاس کې فرمایي، زما خدایا، کوم چیز چې ما پریشانه کوي هغه یوازې له تا لرې کېدل دي. حتی که زه ستا عذاب وزغمم، خو څنګه دي لرې والې وزغمم؟
حضرت امام علی علیه السلام به د روژې په مبارک میاشت کې د نورو د ګټې او ورسره د ملګرتیا لاره هواروله. د مثال په توګه د جمعې په لمانځه کې د ګډون لپاره د تګ په وخت به یې ګاونډیان او د لارې د نورو کورونو خلک د یا ایوه الناس الصلات الصلات په غږونو سره په جومات کې د جمع د لمونځ په کېدو او وخت خبرول، یا دا چې د پیغمبر اکرم د سیرت له مخې او د خپلې ګرانې مېرمنې بي بي فاطمه زهرا سلام الله علیها په ملګرتیا به یې د روژې په میاشت کې د اولادونو او د کور د خلکو د شپې رونولو او عبادت سریزه برابروله. په رمضان کې د امام علی علیه السلام د سیرت د یو سیرت په توګه د پېشمنی او روژه ماتی په وخت په خوړو باندې ټینګار دی، ځکه چې که داسې یې نه کولی نو ممکنه وه چې ځینو کسانو د زهد او تقوا په وجه او ځینو د سستۍ او بې پامۍ په وجه د روژه ماتی او پېشمنۍ په وخت یعنی دوه وخته خوراک نه کولی. امیر المومنین علیه السلام په یو حدیث کې په دغو دواړو وختونو کې په خوړو باندې له ټینګار وروسته د ضرورت د بیانولو له نظره په روژه ماتي کې لږ تر لږه تر نیمې خرما یا کجورې خوړل او په پېشمنۍ کې لږ تر لږه د یوې لپه اوبه څسل ضروري ګڼي. د دوی د رمضان د مبارکې میاشتې په اکله په یوه وینا کې فرمایي، د رمضان په میاشت کې ډیره دعا او استغفار وکړئ. دعا له تاسو مصیبتونه لرې کوي او استغفار مو د ګناهونو ختمونکی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.